سلام نوریاس نوری هم دی ازادی راډیو بل خبرونه د خپل تخنیکي همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. تری خبرونه کې به واوري چې روسیې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت ته رسېدلي په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي.
څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 30% کې ترمنځ به وي.
د ازادي راډیو اورېدونکي هم د بیو له زیاتوالي سره ټکوي. د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني احسان الله چې په کوچنیوالي کې په دواړو سترګو لون شوی، بیا هم راتلونکي ته هیله مند دی.
د شوک مې چې د لوړ سیاست په خبره توپ سره مې ډېر مینه محبت درلود. اوس هم ناموي سنې دغه راکړې علاقه حافظه راکړې ده.
غرض ازادي او اوریدونکو ونیز پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مهروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوام لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد لارو ترسیګ کنګل کړه. واشنگټن وای تر هغه چې طالبانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو په برخه کې خپل ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو عمل نوي کړي، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤل حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له دریو کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
د پولیو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوه ستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بې ساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې باید ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښودي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل اویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي او رسمي لوبه به د افغانستان د اکتوبر 15 نیټې څخه پیل شي.
افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپل لومړی لوبه د دوشنبه په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړی پړاو لوبه د یکشنبه په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشنبه له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالي سره کوي. دا لوبه په متحده عربي امارات او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14 وي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولیس ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15,000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امځکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان مشري روسیه کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د داعش شاوخوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه دي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایډن څخه مننه وکړم. موږ هغه 8 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحد ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېدی. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنجشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یوه مرستیاله چې تېره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضره شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیولز زرو څلور سوه زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکي سېشنبه به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار سعید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. روسیې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو وی ویل چې دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالاتونو ویلي و چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقونو په ګډون په خپلو ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو کنګل شوي ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکاو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکاو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکو
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اخیسمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو موږ دوی هڅو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنېدو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نوي کړی د واشنگتن پرسمت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اساري زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی اډمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي شاغلی اډمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډې کوربه د روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپلې خاورې ته د غونډو لپاره وربللي دي او ښې اړیکې ورسره لري خو د نننۍ غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده د سیاسي چارو له کتونکي شفیق همدم څخه اورو
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لري دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستلو وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونو ځواکونه د افغانستان څخه ووته نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغې خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي نو ولي روسي طالبانو اوس د مسکو غونډې ته وربللې دي
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پل ځای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات د پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګړن کولو سره طالبان ته نړیوال مشروعیت وبخي
امریکا خو پتی رسو کلونو کې طالبان سره بیا بیا غونډې کړې دي نو اوس ولې
بدون لشکه چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناسي لره خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر
د سیاسي چارو کتونکو شیف شفیق همدم سره د موسکو د غونډې او د طالبانو او د موسکو ترمنځ د اړیکو په اړه مرکه وه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي
ازادي رادیو اوري د سهار اته بجي او 15 دقيقې کېدونکې دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبر درې ورکل چې د افغانستان اقتصاد به سکال شلو تر 10% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغېزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغېز نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت
په انتیر وطن سره مخې لدی چې دا راپور واوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استانزي ته به غوږ شو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې ځینو ورځپاڼو تبصرې لیکلي دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت له خپلې دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورځپاڼې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرک شو چې بلاخره د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابره کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پرلپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي د طالبانو د ساګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابره کړه. دوی په دې خاطر له انتخابونو سره مخ شول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو درې سالو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره له بیړې کار واخیست او د عواقبو پروايه ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دا یې وخت و چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګونونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنګین داد فرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبرې ورسره درلودي. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني خودلې ده. ګلوبن میل ورسپانې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصاد یې د سقوط په درشل کې دی. د ورسپانې په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل د افغانستان وار د مخه ځپل شوی اقتصاد له ګڼو کړکېچونو سره مخ شو. ورسپانی ورستر بلی مخ په زیاتیدونکو بی وزلی او لوګی ته اشاره کړی ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه ورستی اقدام ته اشاره شوی چې د افغانستان بانک ځینی پخوانی مشرانی برته دند ته ورغوختي. له هغه د اوسنوي اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوختي خو ګواهی ورته کړی چې خدای هرڅه ګوري او تاسو به د خپل اعمالو ځوابګوی اوسئ. ګلوبن میل لیکلي کڅام د پخوانی حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالی چارو کې مشورې ورکوي خو دا څه نه ښکاري چې له اوسنۍ مالی بحران په اسانۍ راووزی. ورسپانی د امریکا له خوا د اردونو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړې چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو هم د افغانستان د نوړ اقتصادي وضعیت په باب واورېدل. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سکال له شلو تر 10% پورې له رکود سره مخامخ شي. نور په دې رپورټ کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد از اور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 10% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخ وي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 15 کابل نیولی افغانستان له څو جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د IMF په پرونی راپور کې راغلی دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوي دي. دا راپور څرګندوي چې پروسږ کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمې په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداری ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي، چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیره اونۍ خبرداری ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي، یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتو په مشرۍ او د نړۍ د 10 سترو شتمنو هیوادو یا G20 غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوې، خو د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
و همدل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد به سکال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دغه راز دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله به افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په هلمند کې هم ډیر ځوانان بیکار دي او دا ځوانان وایي چې له دې بله چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو ځوانانو سره خبرې کړې چې پر قاچاقي لارو د تکل کړی دی.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلۍ او د کار د نشتوالي له امله بهرنیو هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د 12 کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورغاړي دي. نوموړي چې مخکې په هلمند کې د یوې خصوصي انجو یا موسسې د دفتر د سپاکار دنده لرل، خو اوس بېکار دي او د سفر موضع په پښه کړي او غواړي چې پر قاچاقي لارو ګاونډي هېواد ایران ته لاړ سي.
امنیت الحمدلله، امنیت تر پخوا ډېر ښه سوی دی. امنیت سمج راځي مز ډوډۍ نه لرو، یو ګوله ډوډۍ پسې مړ یو، مجبور یو چې مز دا وطن پرېږدو. د دې نیستۍ د لاسه، بېکارۍ د لاسه ورور امنیت سره کار په کار دی. ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو. نن مز یو ګوله ډوډۍ په کور کې نه لرو. د بېکارۍ د لاسه اوس مز ځانونه آماده کړي چې پاکستان ایران ته یو ځای ته مهاجر شو.
عبدالقهار دغه راز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې بهرنیو هیوادو ته د قاچاقي لارو د تاګ تر څنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولږه خلکو باندې راځي، هر کار ته لاس وراچوي. دا خو اوس ایران او پاکستان ته ځي، خلک نور نور کارو ته لاس وراچوي چې مجبور زما په کور کې چې کوچنیان وژي، زه هر کار ته لاس وراچوم چې زما په سر مې پکې ځي د هغه کار کوم. دا خو لږ قاچاقي لاره دی، خلک خپل سرونه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان ته ځي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته لاس وراچوي.
له افغانستان، پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو ډیر خلک له مرګونې لارې له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکي غلام جیلانی وایي د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لوري د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو 100% امنیت راغلی، مګر متاسفانه چې په دې کې بانکونه کلپ دي او مسلمانان 2-3 میاشتې 3 میاشتې ماشینه غیم نه ورکړي. اوس هم ماشینه بندې نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوږې ته راغلي دي. ګرد خلک دغه هر یو چې دلته راسي وایي ولازم ایران ته، ولازم پاکستان ته، د چی څه خاطر چې ډوډۍ نشه څه وکړي.
که څه هم پر هلمند واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکاری له امله بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې، بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې یو شمیر ځوانان چې وزګار دي وایي له دې بله لاره چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته د غریبۍ لپاره لاړ شي. د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي هم تل له ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د اقتصادي ستونزو او دغه راز د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. د یو شمیر اوریدونکو نظرونه به واورو.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کرینه ګلدین افغانستان حکومت چې دومره ګرانې نه دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د دې چا زور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه شاته کوم چې چارواکي لارپوري چارواکي دي دا د خوراکي توکو نه نرخونه معلوم کړی او باید معلوم کړی لږ چې کړي بیخي تر اندازې زیاتې لوړې دي.
زه جامیل یم له ننګرهار څخه. د طالب چارواکو نه مې خواهش دا دی چې دا د بیې لوړې شوې دي هیله لرو چې د کار زمینه برابره کړي. بیخي بېکاري لوړه شوې ده په ننګرهار کې. سلګونه ځوانان بېکاره دي، تعلیم لري خو متاسفانه باید وایم چې طالبانو دا رسیدګي نه ده کړې.
احمد دسلمان دولت جان سیل ولسوالی اسلامی امارت میں غشتان دار چې سعودي عرب ته پیر ته وچو کی افغانستان نه دای چې بغلان غلی شو سی او پتا خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کلا رسیدل دي. ایو خو خلک به आवाज لګي او د بل خو شان نه چې ګران شي ملي مسولیت به خلک چا په غاړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د افغان جاپان روغتون مسولان د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره د کمو امکاناتو خبره کوي. دوی دغه راز ویلي چې د دې اندېښنه شته چې د کورونا څلورمه څپه هم په دې هیواد کې خپره شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې وروستۍ او تحولاتو کورونا وایرس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایرس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کورونا وایرس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي، سرطبيب طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل همدا اوس یو شپېته د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. ښاغلی اکبري همدا ډول په هیواد کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ یو شپېته مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کورونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پیښې راځي خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 15-20 کسان راځي. هغه 15-20 کسان
د افغان جاپان روغتون ترڅنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یوه اونۍ وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د شته واکسین د ضایع کېدو خبر ورکړی و. دې سازمان ویلي و چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. اومه غوښتل د کورونا وایرس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د عرضې معین عبدالباري عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نه شول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د عامې روغتیا وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملي شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایرس د اخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تیرو دو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبه په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کرونا وایرس له پیله تر اوسه 155,000 کسان په دې وایرس اخته شوي چې په دوی کې 2,243 تنه یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزي بانک زیرمه چې شاوخوا 9,600,000,000 کېږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ واکسین ته اجازه ورکړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له روسیې غوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. آستن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پرون وکتل. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه، پرون محکمې ته حاضره شوه. 29 کلنه ارمګارد فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. کمو غوښتي ویلي دي او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولي دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او مخکې چې ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ازادي او اوریدونکو ته ورسیږي، یو بل راپور راخلو دی. په افغانستان کې د جګړې دی یو قرباني د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني د خپلو لندو سترګو درملنه غواړي. دا 40 کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی دی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکې او داس کوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. 40 کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیشه شاوخوا 9 کاله تیریږي، خو لا هم بې وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده.
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مولسته د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشت تل قمر میرا له ومشت د سرک پر دابل خواشه ومشت پر دابل خورا ووت په دا غورن موږ داس د امرته وتلو په دا غزه خوش سو.
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بېوزلي کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علمې د لوش ما غوښتې چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوک مې چې د لوش سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت تر لوش چې یو شی د دغه دوه منس خلاص خ جوړ شوی و. خو هغه علم ټوله پوره نه نیمګړی راته پات سو. اوس هم ناموي سنې مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت ان شاء الله اغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځه. وسم د ساده شې دغه لروی په دغه راکړی الله پاکه فیزه راکړی درته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وای دغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا سامله چې دا بهخه خورکه دا خلک چې کومه کو سر کې چې دا ماجت روان مثال کښنه يم د لاس نس یا ماجت پورې رسي دا خو برته یو څوک وو خورایولې کني د خپل میډم دی اټکار کې یا مانا زړه رسي د کور په دا دا اوس د جمعه جمعه کزا کې جمعه دې چې مونږ وو سوالای ته دا ارکان دې لښو مونږ کاری وسره کومه کو سر وو کې.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یوه بیلګه ده چې تیرې شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتې جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تېروي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپلو امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو چې په لنډ وخت کې د دوی یو مسؤول د معلولانو د حقونو په اړه راوغږوو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې د دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي دوی ژمنه کوي چې دغو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځئ چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زورور د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام دی ورور درې څلور پیغام مې نور ورسولي دي د آزادی رادیو ته. زه نه پوهېږم چې دا د آزادی رادیو اوس موږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانسوریږي بې طرفه نه ده څه رقم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی هېڅ نه دی اورېدلی. زه یو معلول کس یم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ مې زنګ درته ویلی دی. زه یو معلول کس یم چې هېڅ ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. زما دغه د آزادی رادیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره د طالبانو د چارواکو سره حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ور سره شریکه چې وروره موږ خو هغه مخکې دولت وو هغه موږ ته پیسې راستولي وې دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولي وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع و څه خلکو واخیستلې د څه خلکو د پاته وې حتی چې زموږ لستونه یې نیولي وو ولایت یې ذاکړي وه مسکوپیات ته تللي وه د مسکوپیاته څخه وروره په کټ باکې غوښتل چې واجزي بانک ته واوړي موږ ته دا پیسې راکړول شي روپۍ مو پرته وې. اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي هېڅ معلومات یې نهشته. د آزادی رادیو چې موږ ته دغه معلومات ماتې وکړي چې دغه زموږ راکړي روپۍ چې دوی مفسد اداره بولي هغه مفسدې ادارې راکړي وې اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه کوي هېڅ درکه نه معلومېږي.
الو السلام علیکم. زه عبدالحمید یم د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم معیوب په حکومت کې او د خدای شهند مقبول دی بخارونه خاصه چې د آزادی رادیو چې د هرات ولایت د ماجرینو ریاست ووایي چې مثلا یو پوښتنه سوی چې موږ په غم وخوري موږ صحیح شوی یم لکه موږ بهرته بهاریږو پر هرات کندهار ته ځو په هرات په ښار کې پراته یو د کندهار را ماجر شوی یم. غواړو چې بهرته ولاړ شو خپل ولایت طالبان
ما سلامونه د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ور چې بعد سلام یې موږ مایبین یو در بدر یو ماشونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډیر خوشاله یم چې افغاني پاسپورتونه و چلول د اقتصادي ویزي او اقتصادم په زور کې سو او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبینو ته ماشه کې مایبین طالبان ورونه ته وایست چې موږ غریبان یو ډېر مایبین ډېر او معلولین ډېر غریبه طبقه دي څوک کار هم نه ورکوي نه کار کړی چې زه کابل راغلی یم زاتم درینه چې وته کړم دې ځاخه را پتا د زدلته خور کر پروت یم لا کډره زروس بیا کوي وخرو هغه کابل بنګ ما یو بنګ دغه ما یو نو کارتونه کې جوړ کړی دي ازادي رادیو ډیره مننه او ازادي رادیو ته جمعاله مې تایما خبرې درې څلور وای نشر چې نور ما یې بین دې باید دي یو یو پیغام پری دی او پیسې هم دې خوري موږ چې خو پنځه سو افغانۍ په ورته دا تاسو شنو هیڅ هغه خو دا نو اوس خو ډېرې پیسې پرې باید دی موږ تاسو ټول ور پوره چې هغه کوه سوی بچنام
ونور زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام درکوم د ازادۍ خصوصا د ازادۍ رادیو او مسؤلینو ته دغه دغه نظام خو دلته په افغانستان کې واوښتی موږ ته په هغه زاړه نظام کې په هغه زاړه رژیم کې دغه د شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وې توضیح یې شروع وه نیمه یې خلکو ته ورکړل شوي دي نیمه یې خلک پاتې دي خو دا جنګونه جوړ شوه هغه نظام لاړې ړنګ شو دا نوی نظام راغی اوس وره موږ دغه د دغه طالبانو مسؤلین نه شو پیدا کولی چې موږ یې چیرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورشو اوس ته دغه نه معلومېږې د ازادي راډیو د مسؤلینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دغه زموږ د هلمند د والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دغه زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت موږ ته راستولي وې دغه زموږ روپۍ موږ ته راکوي نه راکوي.
السلام علیکم. دلته موږ یو ماماد دواړه پښې کار پرې اخی د طالبان توریز د مایبین روپۍ نه ورکوي ماشه ورکوي کور کې بچیان نه وړو بچیان یې دي پکتیکا نظام دوغلی دی
دغه طالبان د مایوبینو پیسې لکه چې نه ورکوي طالبان خیمه د مایوبینو پیسې نه ورکوي دغه یو پښتنه وکړي معلومات وکړي چې ورکوي نه ورکوي دغه یو بل دغه او چاري عبدالحق کې کابل کې چاري عبدالحق کې یو میوان بانک دی بند کړی دی شهر نه پر څوک دی ورځي دغه یې موږ یو غم خوري وکړي خدای دې تای سره خوري.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی دای مایبینو ماش اسلامي امارات موږ ډېر یې لکه امنیت خو راوسته موږ ولا خځې طلاق راکوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه راکوي اقتصاد ضعیفه ده ولا کب کور کې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شی لرو کدایم څوک نه راکوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي کابل بانک کې او په میوان بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایب نه د زراو کروڑاو دي اسلامی امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي خبرې.
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
داود یو شمیر افغان معلولانو پیغامونه بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د معلولانو چارو له یو چارواکي سره خبرې وکړو خو په دې پروګرام کې مو څوک خبرو ته و نه موندل. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه مشخص ځواب درته ترلاسه کړو. خو په ټوله کې د طالبانو دریځ دا دی چې دوی وایي چې دا مهال د ټولو دولتي ادارو د معاشونو یا تنخواګانو لستونه تر کار لاندې دي او هر کله چې د دوی لخوا وروستي شي دوی وایي چې مامورینو ته به بیرته تنخواګانې ورکول شي او دغه راز په دې ډله کې معلولان هم راځي. دوی په کابل کې یو شمیر مامورانو ته معاشونه هم ورکړي دي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس به د نورو هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل سیمو د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ازادي رادیو ته پریږي.
اورور زما دا نمبر ځان سره دغه کوي ما ته زنګ ووي دا د مو ورځې په مشکل کې ډېرې ما او دغه ته په ننګرهار کې د کومندانۍ سره مې کور دی کله اومه وزه راځي او کله اتمه وزه راځي کورونه په کور راغلی زه لاړم د کوره وتښتېدلم او نوم مې ورته اخیستی نه شم نن دېز ما کور د لنګره راغلی و د کور نه بچیانو مې راکړې زنګو سره کوم ځای نه شروع دي ولې دا افغان د خوري بندن نه کېږي د څه کوي ته ولې د خدای نه نیریږي په خیر سوال ته کوم مدار دي من مشکل حال ته دی افغانستان پر مظلوم ولود باندې لګراخه مو کې د خدای نه ویری دي ولې د څه کوي د خدای نه نیریږي نور دي راته مونږه زیږ راته مونږه زیږ دي ویشته ما مې چې تاسو واکمن کې په افغانستان کې افغانستان مو نه ودی څو نوم راخره اوسله نور څه خدای نه ویری دي موږ مسلمانان یو څه
السلام علیکم زه عبدالقیوم د کابل څخه تاسو ته خبرې کوم پر ارزده بیانوم چې د مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر دی د بینظیر بھٹو صداکار وو او هغه وخت کې چا پښتنه نو کړشته دی خځې صداکاری او په افغانستان کې خځو ته څوک اهمیت نه ورکوي وزارت یا څنګه نه وکړو نو ته څنګه په هغه ځای کې دغه شي حکومت غواړي د ورته ویل چې دا داسې کار دی چې په پاکستان کې ښځه باید وزیر اعظم شي وزیر شي ایډوایزر شي لیکن په افغانستان کې به داسې نه وي کپچرې په پاکستان کې کومه ښځه الوتکې ته یا تیارې ته پرواز ورکړي نه کېږي خو که په افغانستان کې کومه ښځه کومې تیارې یا الوتکې ته پرواز ورکړي بیا قیمت کېږي اسلام کې خدا خبرې نشي خو پاکستان خاص نه افغانستان د بربادۍ لپاره دغسې فتواګانې دغسې ناولي ناولي نظرې ورکوي هیله کوم چې ټول افغانان هوښیار واوسي او دغسې توقیو ته متوجه واوسي په درناوي
السلام علیکم زه څنګه خبرې کوم موږ د طالبانو نه دا غوښتنه ده چې هر ورځ موږ خلک هم خلک د لوږې سره مخامخ دي دوی په چوکیو نه سره جوړیږي او مشکل دا دی چې نه چاته وظیفې ورکوي یو طالب ورځېږي بس په هغې مقرروي تو
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مذابات سیمه نړۍ ته نوی ده افغانستان اسلامی امارات مجاهدین او زتون مشران سره بدا هیله ده دا غنم خلک وای پاکستان د ورکیر مشر بده کید مو افغانستان کې غنم نظر و دا غنم باید راګیر شي چې نور یو عادت الله نشي ول افغانستان د غربت سره مخ وي والسلام علیکم ملاز الغفار
شمرزیم ازادی ریجو زخدیر مننه کو دا بادر حالات جس را چت کی خلق نه کری دی ماجر کارونه نه منی تذکری نه منی پښتنه مزا دا ورو سیبردالار باندې څه سوالات جوړ سی تذکره و منل سی یا د سټیزن کارت و منل سی کورنم په کوټه کې و مسلم باغ کې دی خو پر بادر باندې اجازه د تګ نه راکول کی
بسم الله الرحمن الرحیم دا زادې راډیو محترم کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وردګو ولایت په چک پولیسوالۍ کې د شهید استاد یاسر کلیز المنزل کیږي استاد یاسر هغه شخصیت و چې پاکستان د پاکستان ظالم او نامسلمانه حکومت په ډیر ظلم او بے رحمۍ سره شهید کړ دا هغه ګناه دا و چې هغه ویل چې هم په جهاد په افغانستان کې فرض دی او هم جهاد په پاکستان کې فرض دی نو عجیب خبره دا ده چې نه دا یاسر صاحب انتقام څوک اخلي حد اقل په راډیو کې خود اعلان وشي دغه کلیزه چنن په وردګو کې مانځل کیږي دغه کلیزه به څه وکړي غیر دې چې دغه ورساو ته یو تسلی وشي په احترام تي ولا مولوی زاده لغمان ولایت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بلی السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم زما پښتنه دازا چې د کوم ماشونه چې د خونکو بندې دوه مېشه تقریبا دریو مېشه ماشونه د خونکو بندې نو دا یو نو مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره هر ځای په کور کې مشکل لري نما دغه اسلامي امارات دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې د باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونو د استادانو زر تر زره اجرا شي
د کندهار دی ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پرېږده مزمر د اسلامي امارات چارواکو څخه دغه ویلو امید غوښتنه ده دا د سیمانو د پلو او اخواته د سیمانو د پلو د نړۍ په مابینس کې درته یو دولي څخه یو چور جلا سوي دی په دا چور کې کور دی ادرامن شاه هغه نوم یې پر ځان باندې شي دی یو جادوګر کوډګر سړی دی نو چې دا رقم کړی په تاسو باندې قسم بخښای زموږ ګرد کور را تباہ او برباد کړی دی کنه اسلامي امارات چارواکو ته موږ دا وایو چې دا جادوګرانو کوډګرانو جوګیان دي ټول کې سره په مابس نه نه بچ مسلمانان دي د دې شهر څخه په امان کې وساتي نور نو وخت نه یې سمو وسنه
سلام تاسو ته رادیو ازادي تاسو پلیز تاسو په دې موضوع باندې چې دا محمد کریم چې د لوی جګړې د انتخاباتو خبرې کوي هغه کلوبي انتخابات کلوبي لوی جګړې چې د تاسو نه نه په وخت ډېر شرم غواړم ډېر د خجالت غواړم توی چې د پنځلارم د حاکم کړ په دې باندې چې د ملت وینې پی کړې وې لاس خلکو په وینو سره وو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو محترمو اورېدونکو کارکوونکو ته خواږه سلامونه په نیک ثواب کې وړاندې کوم. ما له سلامت دغه زما یو غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي عمارتو څخه چې د شل کاله مخکې د اسلامي عمارت هر کم شرعي پیسری ده د ظالمو د غله او د غصب کوونکي اوسم هغه سي پیسله شرعي پیسری وسلام.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د دې چا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما کسان دي سوداګانې ګران دي وان یار د څه لږ څل روپۍ یا دس روپۍ دا هیڅ پخ نه دس پخ دی مړه دا دومره پیسې خلاصېږي دا څل بم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یې ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. بل همدا پیشنهاد دی چې غوین مال څومره چې مخکې چې په یو لک روپۍ باندې یو مال و هغه اوس په 50,000 دی خو قصابان بدبختانه قصابان همه قشان دي غوښې ګرانې خرڅوي او همغه د ګرانوالي په ډېر پنې خرڅوي خو مالونه اوس ارزانه شوي دي. دریم دا غوښتنه ده چې څومره پاکستان ته تګ راته چې د افغانستان خلک یې مریضان او خپل خپلوان چاپر تر دي په دې پلو کې دي دا تکلیف د زحمت سره مخامخ یو حکومت یو داسې دولت یې دانه شو چې د افغانستان خلک یې د ګډ داسې راته داسې بندې چې زموږ مخ را وګرځي او یې د اخلاقي قانوني پاسپورت ویزي ارث لري خلک او بالکل تګ راته کې نشي کولای لا دی چې زموږ دغه پیغام نشي چې په دې تصمیم ونیول شو دا کوم ځای غوښتنې کوم خبر چې موږ کړی دې باندې غوړ وشو دا غریب خلک دي تړونه دي تکلیف نه الله چې کله کې بده منځ ته تصمیم غوړ وشو هیڅ کله د افغانستان خلک دي مشکلات سم مخامخ نشي و سلام ګول دین چې ګرو ورواز
دې څنګه نو تعلیم ته به اجازه ورکړي یو ډاکټر رسېدار معلمې ته ضرورت لري او معلمې ته د مدیر ته ضرورت لري او ریس ته ضرورت لري بنا باید زنانو ته اجازه ورکړي که چېرته یو ډاکټر نه وي معلمې نه ډاکټر نه شي جوړېدلې
د طالبانو د خدایل کفو چې د لار دي د مسلمانانو د پار اخلاص کی د مسلمانانو ډیر په تکلیف کړی دي خپل په ملک یو شی د یو شی زمينه نسی برابر ولای خلګي له تکلیفونو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي د مزدوریت خلګ نه لیکي خواري ته خلګ نه لیکي په خلګو به شي کورونه به شي دي بچان به شي دي نه پکا دي نه غواړي د نه پکې یو شی نه لري چې د برابرې د بل ملک سره یې او خاري کوي غریبي کوي هغه غریبي هم پر درولې ده د دې بچي چې طالب څه خوان نه خلې دې څه د دانیله څه به طالب څه خوان دوه کې بده نيسته کې نو دا د خدای لپاره دا کار وکړي دا طالبان دا دې نه کوي دا مسلمانانو ته د لارې نه بندي مسلمانان دي غریبي او خاري ته اله کې غریبي کوي خپل بچانو روزي وګټي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو د دې ونی پروګرام هم پای ته رسیږي. لخ خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټوالای شئ. شمیره دا ده 00422211241115. شمیره بیا وایم 00422211415. 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yeah.